د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اورېدې. ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې د کابل د تیر شپې د حملې په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبره. افغان ولسمشر د کابل د تیر شپې د حملې په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره په پیکینګ کې دی. له مرستیال ولسمشر سره یې په کتنه کې یو ځل بیا د چین د مرستو ستاینه وکړه او ویویل چې دا هیواد باید د افغانستان په امن کولو کې همکاري لا زیاته کړي. 2019 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان نن په یو رپورټ کې ویلي چې د حماس اسلام پالې ډلې له اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو په وړاندې جنګي جنایت ترسره کړی دی. د سربیا صدر اعظم بنن په رسمي سفر د البانیا مرکز ته تیرینا ته ورسیږي. دا په تیرو څو لسیزو کې د سربیا لومړی مشر دی چې البانیا ته سفر کوي. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته وار ورکو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې وکړي. او په جوزجان کې پر یو کور د نصرګند وسلوالو په حمله کې یو تن وژل شوی او یوه ښځه ټپي شوې ده. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. له ولسمشرۍ مانی څخه په خبره سوي اعلان کې د ولسمشر له قبل ویل سوي چې وسلوال مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې د مقابله توان له لاس ورکړی او غواړي په دې حمله سره د خلکو په منځ کې ویره خبره کړي. ولسمشر غنی د افغان سرتیرو هم ستاینه کړې چې دغه حمله د مرګ ژوبلې پرته پر وخت خونسا کړې. وسلوال طالبانو تیر شپه شاوخوا 10 بجې د کابل ښار په ډیپلوماټیکي سیمه وزیر محمد اکبر خان مینه کې د هیټل په نوم پر یو هوټل وسلوال حمله وکړه. وسلوال طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ولسی جرګې د تخنیکي چارو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتنه کوي چې خپل اختلافونه یې وی غاړي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون برخلیک معلوم کړي. د کمیسیون مرستیال ازادي رادیو ټول چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د سیاسي تفاهم لیک له مهمو مواردو څخه دی او د برخې ته باید جدي پام وکړي. خو د ملي وحدت د حکومت اجرایوي ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پر سر د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ هوکړه شوې ده او یو وزیر دا کمیسیون د مشر ټاکل ځندېدلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې وکړي. همایون رسانند خپل سل ورځنی کاري پلان د وړاندې کول پر مهال ول چې په دغه پلانونو کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې پانګونه د ظرفیتونو لوړول او د صادراتو پراختیا شامل دي. او په جوزجان کې پر یو کور د نصرګند وسلوال په حمله کې یو سړی وژل شوی او د هغه میرمن ټپي شوې ده. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ ازادي رادیو ټول چې پیښه تیر شپه د دې ولایت د درزاب ولسوالۍ د بیتاب کمر په کلی کې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د پیښ په ځای کې وسلوال طالبان حضور لري او د انس کولای چې د تحقیقات لپاره هلته پلاوی یو واستوي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زیوړند کوي.
پاکستانی پلاتونکو نن د هغه شرکت مالک ونیو چې په کراچي ښار کې جالي تحصیلي اسناد خرڅول. د پاکستان پولیسو نن سهار پر دې شرکت عملیات وکړل چې په ترڅ کې زرهاو سپینې شهادتنامې موندل شوې دي. یو پاکستانی چارواکي نن خبري اعلان ته وویل چې د اکسکت شرکت رئیس شعیب احمد شیخ د تحقیقاتو پر وخت د زرهاو سپینو شهادتنامو ځای پولیسو ته ورشود او د تحصیلي هویت جالي کارتونه هم موندل شوی دی. شیخ اوس مهال په توقیف کې دی او نن به وروسته محکمې ته حاضر شي. په پاکستان کې دا جعلي شهادتنامو د شرکت د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونو جعلي اسناد په خلکو خرڅ کړي وو او میلیونونه ډالر یې اخیستي دي. پاکستاني چارواکو د شرکت پر ضد عملیات تیره میاشت د نیویارک ټایمز د یو رپورټ تر خپرېدو وروسته پیل کړل. اسلام آباد د امریکا د فدرالي پلټنو له ادارې اف بی آی او د نړیوالو پولیسو له ادارې انټرپول څخه هم په دې څېړنو کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ نن له نیویارک په رپورت کې ویلي چې د حماس اسلام پالي ډلې د اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې جنگي جنایت کړی دی. دواړو خواوو تقریبا 500 ورځې جنگ وکړ او د تیر کال په اگست کې اوربند اعلان کړ. روغتیایي چارواکي وایي چې 1100 فلسطینیان چې اکثر ملکی خلکو په دې جګړه کې وژل شول. اسرائیل ویلي چې لږ تر لږه 15 عسكر او 6 ملکی وګړي وژل شوي دي. د افید نړۍ د بشری نو د نړیوال سازمان رپورت وایي چې تیر کال په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر مهال د حماس ډلې د هغو ملکی فلسطینیانو پر ضد چې د اسرائیل سره په همکاري تورندي د اختطاف، شکنجه او غیر قانوني قتلونو بیرحمانه کمپاین چلولی دی. د سازمان په خپل رپورت کې یو شمېر پیښې راخستې چې د حماس وسلوالو ملکی فلسطینیان د اسرائیل سره د همکاري په تور نیولې، شکنجه کړي او وژلي او هغه یې زړه بژنوونکي ګڼلې دي. د حماس ویاند دا رپورت غیر منصفانه، غیر مسلکي او بی اعتباره ګڼلې دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ایراني الاصله امریکایي خبریال جیسن رضایان چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی، پرون په تهران کې محکمې ته چې د بندو دروازو شاته جوړه شوې وه ودرول شو. امریکا پر رضایان د جاسوسۍ تور د تمسخر وړ بللی دی. د امریکا د بارونو چارو د وزارت ویان جیف رات کې پرون په واشنگتن کې خبریالان ته وویل
We're aware of reports that U.S. citizen Jason Rezaian's trial
دوی موږ په دې رپورټونو خبر یو چې امریکایي وګړی جیسن رضایان پرون اول وار په ایران کې محاکمه شو. موږ غوښتنه کوو چې پر هغه دغه بې مفهومه لګېدلي تورونه دې لرې سي او جیسن رضایان دې ژر تر ژره آزاد شي. د ایران خبری رسنیو ویلي دي چې د محاکمې پر مهال د رضایان میرمن هم حاضره وه او په دې درې ساعته بهیر کې د جیسن رضایان اتهام لیک چې د جاسوسۍ تور هم پکې شامل و ولوستل شو. د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ بنن په رسمي سفر د البانیا پلازمینی تیرانا ته ورسیږي. دا په تیرو څو لسیزو کې د سربیا لومړی رهبر دی چې البانیا ته سفر کوي. ټاکل شوی چې په نومبر کې د البانیا صدر اعظم ایدی راما سربیا ته ولاړ شي. دا به په تیرو نږدې اوو لسیزو کې اول وار وي چې د البانیا یو سیاسي رهبر سربیا ته ځي. البانیا او سربیا دواړو د اروپایي اتحادیې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. البانیا د ناټو تړون غړی هیواد دی، خو سربیا د ناټو د غړیتوب لپاره هم د منتظرینو په لیست کې پاتې دی. او د سویس لوی څارنوالۍ نن د یو شمېر حقوق کسانو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړل چې د 2013 او 2022 میلادي کلونو لپاره د فوټبال د نړیوالو سیالیو د کوربه هیواد په ټاکلو کې د پیسو په تبادله او رشوت تورن دي. د سویس لوی څارنوالۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د فیفا په آی ټي یا انټرنیټ ټکنالوژي سیستم کې ارقام او اسناد هم ورته رسیدلی دي. د فیفا ویان په دې اړه د خبرو ډډه کړې ده. په سویس کې د عدلیه فدرالي دفتر نن سهار خبر ورکړ چې د امریکا په غوښتنه د فوټبال د نړیوال فدراسیون شپږ مسؤولین نیولي چې ډېر ژر به امریکا ته مسترد شي. ټاکل شوی چې سبا نه بله ورځ د سویس په زوریخ ښار کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د مشرانو غونډه وشي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک بیا هم غوړی دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو انټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر د کابل له تېرې شپې د حملې په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته. د کورنیو چارو وزیر بیا وایي د حملو په اړه هره ورځ په سلګونو راپورونه ترلاسه کوي چې ډېری امنیتي ارګانونه شنډوي.
بسیار گزارشات زیات است که خونسا شده، این برای کل ما مبرهن است.
د افغانستان د ولسي جرګې د تقنیني چارو کمیسیون له حکومت او غوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار د نور نه ځنډوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د چین لمرستيال ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په سوله او ثبات کې د چین مرستې وستایلې او د دې هیواد د لا زیاتو همکاریو هیله وکړه. لویدیز روسیا د اوکراین د ختیځ په کړکیچ کې په لاس لرلو تورنوي. د ازادي راډیو د اوکراین د څانګې خبریال افغانستان ته په سفر کې دا مسله چې لري چې د شوروي پر ضد د افغانستان له جهاد څخه د اوکراین په شخړو کې څه درس اخیستل کېدای شي. د افغانستان د خلاصون لارې د غورځنګ مشر وایي د افغانستان وضعیت دې غوښتنه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید سولې ته غاړه کېږدي.
او دا د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي، خو البته طالب به د ملت خواسته مني، حکومت به هم د ملت خواسته مني.
د دې غورځنګ له مشر سید اکبر اغا سره مو د حقیقت د پای پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټ کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، افغان ولسمشر د کابل تیر شپې د حملې په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته. په دغه حمله کې چې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې په یوه میلمستون وشو، افغان امنیتي ځواکونو څلور واړه حمله کوونکي په ډزو وژل. د امنیتي چارواکو په وینا په دې حمله کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم د تیر شپې په حملې د په مهارولو کې د امنیتي ځواکونو اقدام وسته. نور الحق لومی د دې حملې له پای ته رسېدو څو ساعته وروسته نن په کابل کې خبرالانو ته د دې حملې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. نور حال به له کابل د ازادي راډیو د خبریال حمیده هارون عثمان په رپورټ کې واورو.
د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو د تیر شپې له حملې وروسته وایي چې طالبانو د خپلو عملیاتو ډېر تمرکز پر انتحاري حملو او چاودنو کړی دی. نور الله قلومی له دې حملې څو ساعت وروسته خبریالانو ته وویل چې دوی له دې حملې خبر و، خو د دقیق وخت په اړه معلومات نه و رسیدلی.
میتونند که اهداف شو بخوره توسط ماین گذاری
دوای کولی شي خپل شو مهداف د ماین خودنه انتحاری حملو ترور په وسیله او بیگونه انسانانو ته د زیان رسولو لارې پلکړي. د کورنیو چارو وزیر وروسته تر هغې دغه څرګندونې کوي چې تېره شپه څلور تنو وسلوالو د کابل په وزیر اکبر خان کې د لسم اوزې په ساحه کې پر هیټل هوټل حمله وکړه. دغه حمله د شپې شاوخوا یولس بجې پیل شوه او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې د سهار تر شاوخوا شپږو بجو دوام وکړ. ویل شوي چې وسلوالو لاسي بمونه، درنې او سپکې وسلې او آر پي جي راکټونه له ځانه سره درلودل. خو د کورنیو چارو وزیر وایي دا یوازنۍ حمله وه چې پکې تلفات رامنځته نشول. د کورنیو چارو وزیر هغه ځواکونه ستایي چې د تېرې شپې حمله یې مهار کړه. ولسمشر هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې حملې په مهارولو کې د افغان ځواکونو اقدامات د ستایلو وړ دي، خو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې سبب شوي چې د سیمه د استخباراتو په مرسته وسلوال په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي خالد وایي چې دغه استخبارات د وسلوالو طالبانو د حملو لپاره دقیق اهداف ټاکي.
استخبارات بسیار قوی و نورمند در عقب از ایناس
دا وایي ډیر قوی او پیاوړي استخبارات د دوی تر شا دي، له دوی سره همکاري کوي او دا استخبارات دوی ته دقیق هدف ورکوي. هغه استخبارات چې په رښتیا سره معلوميږي پارز کې حضور لري، ځکه له ډیرو محرمو ځایونو دوی خبر دي. په تیرو شاوخوا دوه اونۍ کې دا په کابل کې اتمه انتحاري حمله ده چې کیږي. تر دې مخکې وسلوالو د کابل په کلوله پشتې کې د پارک پلیس په نامه پر یوه میلمستون حمله کړې وه چې د بهرنیو اتباعو په ګډون پکې افغانان هم وژل شول. په کابل کې پر هیټل هوټل د تیرې شپې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د چارو څیړونکي بیا امنیتي ځواکونه ګرم بولي او وایي چې د دې ډول حملو مخه باید ونیسي.
له حمیده هارون عثمان مننه چې د کابل تیر شپې د حملې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو له محتوا څخه خبر کړو. لکه څنګه چې واموریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د دغې حملې په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته او ویل چې دا لومړی ځل دی چې په دا ډول حملو کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله نه رسیږي. د افغان امنیتي چارواکو په وینا په دغه حمله کې څلورو انتحاري حمله کوونکو ګډون کړی و چې درې واړه څلور واړه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو ووژل شول. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي هر ورځ د لسګونو حتی سلګونو احتمالي حملو راپورونه ورکول کیږي چې ډیر یې د امنیتي ځواکونو لخوا ډیرې دغه حملې شنډیږي. نورالحق علومي په کابل کې خبرلانو ته دغه ورځ وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو ډیر فعالیتونه مهاروي، خو بیا هم کله ناکله مخالفین توانیږي چې هدف ته ورسیږي. د کورنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی دی. د نورالحق علومي د دې څرګندونو نور تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې اوري.
که څه هم د افغانستان پر امنیتي ځواکونو عمده انتقاد دا دی چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی نه کوي، خو د کورنیو چارو وزیر دغه انتقادونه بې ځایه بولي او وایي دوی د مخالفینو حملې تر ډیره شنډوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي هر ورځ د دوی کشفي ادارو ته د سلګونو احتمالي حملو راپورونه ور رسیږي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه د ډیرو حملو مخه نیسي. ښاغلی علومي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو حمله ځکه ډېرې شوې چې په دې وروستیو کې یو شمېر کورني او بهرني وسلوال د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي. دای وایي موږ ته هره ورځ لسګونه او سلګونه راپورونه راځي، خو موږ ډېرې حملې شنډوو. دا ټولو ته معلومه ده چې هم پخوا او هم اوس یو شمېر مخالفین د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي. د کورنیو چارو وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو څو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چهارشنبې په شپه څلورو طالبانو د کابل په تر ټولو امنیتي سیمه وزیر اکبر خان کې د بهرنیو پر یو مېلمستون ډله ییزه حمله وکړه، او له دې یوه ورځ وړاندې په کندهار، میدان وردګو، بغلان او خوست کې هم حملې او چاودنې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني رسنیو په وینا د هغه هیواد چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي کنه له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان له دې اقدام هرکلی کوي، خو زیاتوي چې دغه ژمنې به یې هغه وخت دوی ته معنا پیدا کړي چې په افغانستان کې عملا جګړه کمه کړي. نورالحق علومي وایي د پاکستان له ښه نیت سره سره لا هم د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه او د تمویل سرچینې په پاکستان کې دي. دای وایي تر کومه ځایه چې موږ معلومات لرو نه پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه له منځه تللي او نه هم مالی سرچینې. تر اوسه هم هلته مخالفین زیان اړوونکي دي، نه یوازې زموږ خلکو ته بلکې سیمې او نړۍ ته هم. پر پاکستان هغه وخت باور کېدای شي چې افغانان د ژمنو عملي ګټې او خیر وویني. له دې سره یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې لا هم پاکستان د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ښه نیت نه لري. دوی وایي پاکستان یوازې په ظاهره غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، او زیاتوي کې رښتینی اقدام وکړي په هماغه ورځ به په افغانستان کې جګړه ختمه شي.
بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت کې تمکیږو. د کابل چاپي خبرونو هم تر ډیره دې موضوع او دغه راز په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه مطالب خپاره کړي دي. بیا هم اسدالله لودین ته بغښ شو.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د پاکستان د هلو ځلو څرنګوالي او په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ګواښونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم په سیمه کې سوله غواړي. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستاني چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې خپل پسرلني عملیات ودروي، خو د لیکوال په خبره افغانان تر اوسه هم په دې ژمنو شکمن دي. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستاني چارواکو له دې وړاندې هم ورته ژمنې کړي، خو زیاته کړې ده چې تر څو طالبان په افغانستان کې جګړه بس نه کړي په دې ژمنو یې باید باور ونه شي. په مطلب کې راغلي دا به په لاند وخت کې معلومه شي چې آیا پاکستان رښتیا هم له وسلوالو مخالفینو سره یارانه ختموي او کنه. چراغ ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او طالبان د چین د چارواکو میلمانه دي. په سرمقاله کې راغلي چې حامد کرزی چین ته غیر رسمي سفر کړی، خو له دې وړاندې یې ویلي وو چې که طالبان له حکومت سره سوله وکړي نور به بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي. د ورځپاڼې د وال سټریټ ژورنال راپور راخیستی چې ویلي دي طالبانو او افغان چارواکو د چین په اورمچی ښار کې په پټه خبرې سره کړي دي. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې د سولې ټینګښت لپاره باید له اسلام آباد سره خبرې وشي، ځکه هغوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي خبرې راخیستي چې ویلي دي داعش ډله د سیمې هیوادونو ته په ستر ګواښ بدلېدای شي. ورځپاڼې په چین کې په یوه غونډه کې د حامد کرزي خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو مخالفینو له روزلو لاس وانخلي دا ډلې به آسیا ته په ستر ګواښ بدلې شي. په مطلب کې راغلي چې حامد کرزي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي، او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې سوله زموږ هدف دی خو په هیواد باندې جګړه تپل شوې ده. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوي چې سوله د هیواد اړتیا ده، خو زیاته کړې ده چې دوی جګړې ته هم چمتووالی لري.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است جبری
درست و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها متوینه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
په دې پروګرام کې سبا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په چین کې د هغه هیواد له مرستیال ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په سولې او ثبات کې د چین مرستې وستایلې او د دې هیواد د لا زیاتو همکاریو هیله وکړه. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی چین ته په سفر کې له چینایي مشرانو سره د لیدنو په لیدنو کتنو سربیره په ځینو غیر رسمي غونډو کې هم برخه اخیستې ده. چینایي رسنیو د پخوانی ولسمشر کرزی هغه تصویرونه هم خپاره کړي چې په پیکینګ کې د ورېښمو په یو مارکیټ کې د قدم وهلو په حال کې څرګندېږي. نور جزئیات د اجمل ان په راپورټ کې اورئ.
پخانی ولسمشر حامد کرزی په چین کې د خپل لیدونکو کتنو په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ د چین لمرستیال ولسمشر لی یوان چاو سره کتلی. د چین رسمي خبري اژانس سینهوا وایي دواړو په بیجینګ کې د خلکو په تالار کې خپلو کې خبرې وکړي. په دې لیدنه کې د چین مرستیال ولسمشر لی ویلي چین او افغانستان دوه داسې دوستان او ګاونډي هیوادونه دي چې پر یو بل اعتماد لري او د یو بل ملاتړ کوي. پخانی افغان ولسمشر په داسې حال کې چینایي چارواکو سره خبرې کوي چې سکل د چین او افغانستان د اړیکو شپې ته مکلیسه ده. په دې لیدنه کې د چین مرستیال ولسمشر لی لخلی ویل شوی چین چمتو دی چې له افغانستان سره د سوداګرۍ، پانګونې او امنیت په برخو کې همکاري زیاتې کړي. د چین سینهوا خبري اژانس د چین د مرستیال ولسمشر لی یوان چاو لخلی وایي چین به په افغانستان کې د بیا رغونې او پخلاینې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي او مرسته به وکړي چې په دې هیواد کې تر هر څه زر سوله، ثبات او پرمختیا رامنځته شي. په ریپورت کې ویل شوی چې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې او پراختیا په برخه کې د چین مرستې وستایلې او د دې مرستو او همکاریو په دوام ټینګار وکړ. تر دې مخکې د سې شنبه په ورځ چینایي رسنیو د حامد کرزی هغه عکسونه خپاره کړل چې نوموړی پکې په بیجینګ کې د ورېښمو په مارکیټ کې د قدم وهلو په حال کې لیدل کیږي. چینایي رسنۍ وایي د دې مارکیټ دوکانداران د پخواني ولسمشر کرزی په ناڅاپي لیدو حیران شول، په ځانګړې توګه کله چې نوموړی ځینو ته په چینایي ژبه سلام ورکړ. د رسنیو د رپورټونو له مخې حامد کرزی د ورېښمو په دې ځانګړي مارکیټ کې څو نیکټایي او څادرونه واخیستل. د ولسمشر کرزی د دفتر د څرګندونو له مخې نوموړی د ځینو چینایي چارواکو په بلنه په یو غیر رسمي سفر دغه هیواد ته ورغلی. چینایي رسنۍ وایي چې حامد کرزی په آسیا کې د اړیکو او باور د رامنځته کېدو په کلنۍ غیر رسمي غونډه کې د ګډون لپاره په چین کې دی. چین ته په لاره په نوې ډیلي کې د لنډ توقف پر مهال حامد کرزی د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره هم لیدلی وو او له نوموړي سره یې په افغانستان او سیمه کې په وروستیو بدلونونو خبرې کړې وې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
پوس ازادي رادیو او ری ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له وو بجو د ماخم تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. د ولسی جرګې د تقنینی چارو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتل چې خپل اختلافونه یوې خواته کړي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون برخلیک د معلوم کړي. د دې کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د سیاسي تفاهم لیک له مهمو مواردو څخه دی او دې برخې ته باید جدي پام وکړي. تفصیل د اجمل تورمان پر راپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ملي شورا دواړه جرګې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د پر وخت ترسره کولو غوښتنه کوي، خو حکومت تر اوسه د انتخاباتو د اصلاح په څرنګوالي نه دی بریالی شوی. د افغان حکومت چارواکي وایي دوی به لومړی د انتخاباتو بهیر اصلاح او وروسته به بیا د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته نیټه اعلان کړي، خو د انتخاباتو د اصلاح په اړه د حکومت د چارو ځنډ د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي او غوښتنه کوي چې ژر تر ژره باید د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون مشر وټاکي. د دې جرګې د تخنینی چارو د کمیسیون رسیال احمد بهزاد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د پیل ځنډ نور دوی ته د منلو وړ نه دی.
دا کمیسیون ډیر مهم دی، خو دا چې تر اوسه جوړ سوی نه دی او یا هم ستونزې پیدا شوي، له بده مرغه دا د ملي وعده د حکومت د مشرانو تر منځ د اختلافاتو موضوع ته راګرځي. موږ هیله منیو چې دغه اختلافونه ژر تر ژره حل سي او د دغه کمیسیون په جوړېدلو سره د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د جوړېدلو زمینه برابر سي.
پارلمانی افغانستان فراهم شود.
ورسله دی چې د ولسمشری تین انتخابات لانجمن او د نتیجو په اړه په انتخاباتو کې د دواړو خواو غبرګونونه راپورته شول، د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو د اصلاح ژمنه وکړه. ولسمشر شاوخوا درې میاشتې وړاندې امریکا ته له سفر مخکې د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون 15 غړي وټاکل، خو د دې کمیسیون د مشر شکرې بارکزی پر سر اختلافات پیدا شول. دغه اختلافات ډیر وزنډیدل او لا هم ولسمشر او اجرایي رئیس په دې نه دي توانېدلې چې د کمیسیون ته مشر وټاکي. اوس ویل کېږي چې د دغه پوسټ لپاره د انتخاباتو د څارګرۍ ادارې فیفا په پخواني مشر جانداد سپینغار خبرې شوې دي. د افغانستان د اجرایي ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل آزادۍ راډیو ته وویل چې په ټولو موضوعاتو تفاهم شوی، یوازې د دغه کمیسیون د رئیس رسمي اعلان خبره ځنډولې ده.
به انتخاباتی اصلاحات د کمیسیون په ارتباط پر ټول هغو مواردو چې باید مشوره سوی وای، بحث پرې سوی وای، تصمیم نیول سوی دی. د ملي یووالي حکومت رهبرانو په دې ارتباط بحثونه درلودل. یوازینۍ مسله چې لا هم معطله پاتې ده او هغه د کمیسیون د کار د پیل په مخکې خنډ دی، هغه د کمیسیون د رئیس اعلان دی. د کمیسیون رئیس باید د جمهوري ریاست لخوا څخه اعلان سي. اجرایه ریاست او د افغانستان خلک او د ټاکنو نظري ادارې ټول هم دغه اعلان ته منتظر دي.
کارپوهان وایي د انتخاباتي نظام اصلاح یو قوي او په کارپو ټیم ته اړتیا لري، او کدا سي نوي نو دا ویره موجوده ده چې د یاد نظام موجوده وضعیت نور هم کمزور شي. په اینار کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون چارواکو تل دا ویلي چې د یاد کمیسیون د جوړولو هدف په انتخاباتي کمیسیونونو کې د خپل خوخي وړ افراد وګمارل دي. دا پر اساس حال کې چې په دې وروستیو کې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکونکو د نړیوالو لخوا د اضافي تنخوا ورکولو لړۍ درېدلې او اروپایي ټولنې دا ګواښ کړی و که په اړوندو کمیسیونونو کې لازم اصلاحات را نشي نو خپل مالی مرستې او د انتخاباتو څخه د څار چارې به ودروي.
لویدیز روسیه د اوکراین د ختیځ په کلکیچ کې پلاستلر لوتور نه وی. د ازادي راډیو د اوکراین د څنګ خبريال افغانستان ته په سفر کې دا مسله چړلې چې د شوروي پر ضد د افغانستان له جهاد څخه د اوکراین په شخړو کې څه درس اخیستل کېدای شي. افغان مجاهدینو د لس کالو په موده کې د لویدیز د وسلو په مرسته په افغانستان کې د شوروي اتحاد یرغل ختم کړ. له هغه مهاله 15 کاله تیریږي. د اوکراین د څنګ د ازادي راډیو د خبريال د دې راپور مهم جزئیات جنقال کوځي وړاندې کوي.
د ازادي رادیو ازادي اروپا د اوکراینی څنګه خبريال روستسلاف خوتين افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له جهادي قومندانانو، چیړونکو، تاریخ پوهانو او لامو خلکو سره خبرې کړي او د هغوی د سترګو لیدل حال او نظرونه یې راټول کړي دي. خبريال خوتين لګي په خوانی شوروي اتحاد په 1990 میلادي کال کې افغانستان ته له 1 لک عسکرو، ټانکونو او هلیکوپټرو سره داخل شو، خو افغانانو په لومړي سر کې د ایمانو او میتیو سره د خپل هیواد دفاع پیل کړه. په پروان ولایت کې د مجاهدینو یو پخوانی قومندان سید قاسم مظفری د اوکراینی څنګه خبريال خوتين ته ویلي دوی په کور کې په جوړو شوو چړو او بمونو سره د وطن د ازادۍ جګړه پیل کړې و. د مظفری په وینا افغانانو نو غوښتل چې جګړه وکړي، خو یو ستر تاریخي مسولیت په غاړه شو. خوتين لیکي 9 کاله وروسته افغانانو د لویدیز د وسلو په مرسته په خپل هیواد کې د شورویانو ریښې پرې کړې. دا مهال 6 کاله وروسته د افغانستان خلک د هغه وخت تصویر په اوکراین کې ویني. پخوانی جهادی قومندان مظفری خبریال ته ویلي زمونږ د دښمن دښمن زمونږ دوست دی، له دې امله اوکراین د افغانستان له دوستانو څخه دی. خبریال روستسلاف خوتين لیکي افغان چیرونکو په دې باور دي چې د اوکراین بحران په غیر مستقیم ډول د افغانستان او پخوانی شوروي اتحاد ترمنځ جګړې پایله ده، او دا ځکه چې د افغانستان جګړې د شورویانو نظام ړنګ کړ او 1500 جمهوریتونو له شوروي اتحاد نه خپلواکي ترلاسه کړه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی اوکراینی خبريال ته ویلي مسکو اوس هم فکر کوي چې د پخواني شوروي اتحاد 14 جمهوریتونه تر واک لاندې دي، او د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه ده د اوکراین او بیلاروس چې دواړه سلاویک دولتونه دي بشپړ خپلواکي وزغمي. د پخواني شوروي اتحاد 15,000 عسكر په افغانستان کې ووژل شول او په زرګونو نور پوځیان ټپي او معیوب شوې دي. یو زیات شمېر عسكر په افغانستان کې د جګړو د حالاتو له امله پر روحیاتي ناروغۍ وخته شوې. د شوروي اتحاد خلکو هغه مهال په دې اړه معلومات نه درلودل، خو وروسته د دې وحشتناکه جګړې پیښې د شوروي په ټولې ټولنې اغیز وکړ. خبريال خوتين لیکي نن سبا هم روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپلو عسکرو له حضور نه انکار کوي، خو تر اوسه د اوکراین په شخړه کې 260 تنه روسي عسکر وژل شوي. د اوکرين خلک هیلمند چې په افغانستان کې د 1980 لسیزې په څیر د لویدیس پوځي مرستې ترلاسه کړي او د دې جګړې لورې په خپلې ګټې بدل کړي.
په اوکراین کې لشوې اوربن سره سره بیا هم د اوکراین په ختیځ کې د روس بیلتون پالو او د اوکراین د حکومت ځواکونو ترمنځ کله ناکله د نښتو راپورونه ورکول کیږي. و امر دل چې د ازادي راډیو د اوکراین د څنګه خبريال افغانستان ته تللی او هلته له ځینو جهادي مشرانو سره خبري کړي چې د افغانستان د شوروي پر ضد د جګړې څخه د اوکراین په اوسني شخړو کې څه درس اخیستل کېدای شي. په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف پلټکه او د حقیقت څه دی. خو اوس فرشته جلال زی ته بیا هم ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د بیګاش په د ډلیزي حمله په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د اقدام ستاینه وکړه. د افغانستان د کورنوی چار وزیر هم نن امنیتي ځواکونه وستایله او ویل چې د اول وار دی چې په دغه سي ډلیزي حمله کې ملکی خلک نه دي زیانمن شوي. د افغانستان د ولسی جرګې د تقنینی چارو کمیسون نن د افغانستان د ملي وحدت حکومت باندې ژغ وکړ چې خپل منځي اختلافونه دی وخوا پریږدي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون برخلیک دي څرګند کړي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ نن په رپورت کې ویلي چې د حماس اسلام پالي ډلې د اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو په وړاندې جنگي جنایت کړی دی. د سویس لوی څارنوالۍ نن د یو شمېر حقوق کسانو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړل چې د 2013 او 2022 میلادي کلونو لپاره د فوټبال د نړیوالو سیالیو د کوربه هیواد په ټاکلو کې د پیسو په تبادله او رشوت تورن دي. د واشنگتن پوسټ روسپانی ایرانی ول اصل امریکایي خبريال جیسن رضایان تیر ورځ په ایران کې د جاسوسۍ په تور محاکمه شو. او پاکستانی پلوټونکو نن د شرکت مالک ونیو چې په کراچي ښار کې جالي تحصیلي اسناد خرڅول. د پاکستان پولیسو نن سهار پر دې شرکت عملیات کړی او وایي چې په ترڅ کې زرهاو سپینې شهادتنامې موندل شوې دي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د مالی وزارت چارواکي وایي د روان مالی کال په لومړۍ درې میاشتو کې ملي عواید 2.9 میلیارد زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان عبدالقادر جیلانی نن ازادي راډیو ته ویل سږ کال د ملي عواید لپاره 2.4 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی دی. دی وایي دوی تر اوسه توانېدلی دي چې 4.55 میلیارد افغانۍ له ملي عوایدو څخه راټولې کړي. ښاغلی جیلانی د عوایدو د زیاتوالي لاملونه په چارو کې سمون د فساد سره مبارزه او په سمه توګه د عوایدو راټولول بولی. بلخوا یو شمیر سوداګر د مالی وزارت لخوا د مالی او ټیکس د لوړولو څخه شکایت کوي او وایي چې مالی وزارت د بودیجې د نشتون او عوایدو د کموالي له امله پر دوی مالیه زیاته کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې ترسره کړي. همایون رسانن د خپل سل ورځني کاري پلان د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په دغه پلانونو کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې پانګونه د ظرفیتونو لوړول او د صادرات تو پراختیا شامل دي. شاغلی رساول چې د یادو پلانونو د مولیکول په هدف په اړوند قوانینو کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. ولسمشر غنی ویلي چې وزیران مکلف دي چې په لومړی سلو ورځو کې په خپل کارونو کې اساسي تغیرات رامنځته کړي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د شوزو د خودکفایي لپاره شاوخوا 8000 کورنۍ باغچه جوړې کړې دي. د وزارت وایي لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ باغچه د هیواد په 500 زونونو کې جوړې شوې دي. نوموړی وایي د کورنۍ باغچه د کرنې وزارت د باغداري او مالداري د پروګرام په ابتکار جوړې شوې دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثر سره په جدل بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغاني، یو یورو 40 افغاني، یو انګلیسی پونډ 90 افغانۍ ډیر شپله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شپته پله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 15 ډیر شپله او زر پاکستانی کلدار 1500 شپته افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زده راډیو واوریدل که غوړی دا او د افغانستان په نړۍ او نړۍ په اړه ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک او اوسم 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې د حقیقت څه دی پروګرام واوري چې پکې د افغانستان د خلاصون لارې د غورځنګ له مشر سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې شوې دي. پام وکړئ د انصاف پلټکې پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه مو د کابل ولایت یو وسیدونکو ته ځانګړي کړی ده عبد الغفار فیضی زادران وایي چې د کابل خاروالی و نمرز مکه ورکړي خو له شلو کلونو په زیاته موده کې دغه نمرز مکه نه ده ترلاسه کړې تاسو نوم واخلی یا مشکل مو وای
زما نوم عبدالغفار دی تخلص په فیضی زادران دی زما مشکل دا دی چې د کابل خاروالی له خوا په 1302 کال کې و نمرز مکه د قلعه زمان خان په پروژه کې راته ویشل شوی و چې سند ملکیت په لاس لرم تاسو په لاس کې دی تاسو کتل شي لیدل شي له 1302 کال را په دی خو یو ځل دغه څو کاله وړاندې نه هم نه یو ځل بیا وغوښتلو یو فورمې بیرته راته راکړه بیا ما هغه فورمونه بیا تصدیق کړه ورته را وړل د ټولو نواهیو نه تصدیق شول بیرته م تسلیم کړه له هغه را په دی خو دغه شل 22 کاله موږ دې ته انتظار بسو چې موږ په اصطلاح له بېکورۍ نه خلاص شو او خپلې کډې په اوږه بار کوڅه په کوڅه ونه ګرځو زموږ اولادونه که خدای کول دی و مکتب څخه چې هغه دایمي د دوی مکتبې فارغ شي یوه ورځ یوه مکتب ته ځي بل ورځ بل مکتب ته ځي په یوه کې په پښتو تدریس کېږي په بل کې په بان تدریس کیږي چې زمونږ اولادونه په استلاد د واړو ژبنه هیڅ یعنی هغه غټش باید پورته کینی شي پورته کولای دغه مشکل د حل لپاره زله تاسو سره دغه تاسو راډیو ته راغلم خپل عرض می وړاندې کو زه د دولت مامور يم په دولت کې مختلف چوکیو باندې م کار کړی دی د ملي راډیو ټلویزیون نه رانی وری د افغانستان د اسلامي جمهوریت در جمهوریت ریاست پورې چلتا زه د جمهوریت ریاست مامور يم دنده اجرا کوم مګر لدې ټول موقعیتونه ما کومه ناوړه استفاده لا تر اوسه نه کړی دغه خپل غاګ د میډیا لارې د هغه قوی لارې چې هغه په افغانستان کې نه تپنړی کې څلور مقوا حسابي کې خپل غاګ واړم چې لدرانو وطنوالو سره شریکم در خاروالي مسؤلین او مشرانو سره شریکم
او بخې زدران صاحب خبرم قطع کوم دغه سند چې دلته د دای د سویل دي چې تاسو ته یو سند درکړې ده البته موقت سند دی او تاسو یې ملکیت هغه شمیره هغه حدود ټول دلته ځنګړی کړی دي څنګه تاسو په دې شلو کال کو نه شو کړی چې خپل ځمکه ځنګړی کې یواله مراجعه نه کړی شاروالی ته
ما مخکې ویل چې هغه خلک چې نن عریضه ورکړي د سبا ته په اصطلاح د نمرې څښتن شوي دي د کور څښتن شوي دي دا چې په 22 کالونو کې مونږ ولې اصلا ما نه غوښتل چې زه په اصطلاح په ښاروالۍ کې ودرېږم ما د نورو وطنوالو په رقم باندې همدغسې انتظار وایستو کوڅه په کوڅه وګرځېدم کور په کور وګرځېدم په کرام کورونه ونیول مګر زه د ښاروال مخې ته ونه درېدم مونږ دا فکر کوو چې د افغانستان اوسنی نظام چې راغلی دا په عدالت باندې بنا دی د خلکو حقوق به خلکو ته ورسوي خلک به له بېکورۍ خلاصوي خلکو ته به کور پیدا کوي خلکو ته به په اصطلاح کار پیدا کوي ډوډۍ به دا کوي مګر متاسفانه هغه څه چې زمونږ تقاضا او زمونږ توقع په غره رقم باندې ونه شول چا چې زار درلود چا چې زور درلود چا چې په اصطلاح د دولتي موقفونو نه ناوړه ګټه پورته کړې دي هغوی په کابل کې د څو نمرو د څو کورونو اته کوي چې په لسګونو کورونو څختنان دي مګر دا چې مونږ په اصطلاح دې وسیله نه کار اخیستې ده او نم د خپل ګریوان د چاپ مخ کې په اصطلاح په دې رقم سیر کړی دی انتظار مو اصطلاح د حوصله مو کړی ده لا تر اوسه له هغه حق څخه چې مونږ باید ولرو او ټول وطن والی باید ولرو هغه خبر خمن شوی نه وي
شاروالی تاسو نه پیسې مخستې دي
تابن تاسو وینئ د ځمکه قیمت د 3600 افغانۍ وو دغه وخت 3600 افغانۍ د 2 کال چې الته که پاسارو باندې تبادله شي الته مثلا کالدار او ډالر ډیر
یعنی 3600
3600 افغانۍ مونږه د خزانې ته تحویل کړې دي
تاسو څه غواړئ که شاروالی تاسو دې غوښتنه ته ځواب نه وایي نو تاسو به څه وکړئ څه غواړئ تاسو
په سر کې کله خبره وکړم از مال لپاره ډیره بد وي زمونږ ټول اولادونه دې ته تیار دي چې د کابل خاروالی مخ په اصطلاح راشو خپل ځان ته په اصطلاح اور واشو شنو لدغه جنجال خلاص شو
مونږ د خاغلی زادران ستونزه د کابل خاروالی د ملکیتونو لسر پرستی شکر نائب احمد زئی سره تر حق کړه
ټول خبرې می واوریدې زه هم خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم د دوی د پښتنې په جواب کې باید ووایم متاسفانه په یو بیا کال نه تر سلور او 15 کلونو پورې یو شمیر هغه اندازه زمکی چې اصلن استعمالک کړی نه دی، اصلن له شخصي ملکیت څخه دولتي ملکیت ته نه دی اړولی، هغه یې واخیستې په یوې ساده ورقې په خلکو خرڅې کړې چې دا د کابل ښاروالۍ له ډیرو مشکلاتو څخه دي چې موږ نن ورسره مخ یو. چې موږ همداسې ځمکې شاوخوا 40,000 نمرې لرو، 40,000 ځمکې همداسې لرو. د دې تر څنګ د خلکو هغه ځمکې چې استعمالک شوي چا نه دي ورکړي، مثلا په سړک، کودکستان او ښوونځي کې راغلي. کابل ښاروالۍ دا ستونزې لري. ښه، ډېر کم وخت کېږي چې زه په کابل ښاروالۍ کې د ملکیتونو د سرپرستۍ په توګه وظیفه لرم. د کابل ښاروالۍ له سرپرست سره په تفاهم موږ وکړای شو چې د مستردۍ مدیریت چې په تشکیل کې نشته یو څو کسه خدمتي را وغواړو او موظف کړو چې په هغو دولتي پروژو وګرځي. هغه نمرې ځمکې چې د اسکانو د مقررۍ له مخې مستردېږي او هغه موږ هغو کسانو ته ورکړو چې همدارنګه ستونزې لري، او هغه کسانو باندې وویشو چې موږ یې ځمکې اخیستې او بیرته مو ورکړې نه دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د خیرخانې، بګرامي او قلعه زمان خان په پروژو کې مو وکړای شو یو څو نمرې پیدا کړو، او هغه هم هغه نمرې دي چې پخوا یو شمېر کسانو ته ورکړ شوي او هغوی ته یې مراحل کړي نه دي، او موږ یې په قانوني توګه هغو کسانو باندې ویشو چې موږ یې پوره وړي یو. د دوی په حق لپاره باید ووایم چې دا د دوی مسلم حق دی، پیسې تحویل کړي. دوی له دولت نه ځمکې په پیسو اخیستې، خو دوی چې دا ځمکه اخیستې وه باید هماغه وخت پیسې ورکړې وي. باید دوی تللي وو، ځمکه یې خط اندازه کړې وه او د خپلې ځمکې خاوند شوي وو، چې دا کار یې نه دی کړی. اوس د کابل ښاروالۍ عملا کومه پروژه د توزیع لپاره نه لري. موږ ډېرې ښې ځمکې لرو چې متاسفانه اوس د غاصبینو لاس کې دي. موږ خپلې ستونزې جمهوري ریاست ته وړاندې کړې چې مثلا په پلي چرخي یا ارزان قیمت کې ځمکې لرو او د کوم غاصب په واک کې دي. موږ پوځي ځواک د ځان د ساتلو لپاره نه لرو چې په دې برخه کې زموږ ملاتړ وکړي، او هغه ځمکې چې د ځمکې د مافیا په لاس کې دي هغه ترې واخلو. باور وکړئ، موږ په کابل کې په همدې پروژو کې 100,000 نمرې ځمکې لرو چې په دغو کسانو یې وویشو. ما وویل چې که تاسو زما غږ اورئ، که موږ وکړای شو چې ځمکې ولرو، موږ هڅه کوو هغو کسانو ته چې لکه دوی غوندې دي دا ځمکې وویشو.
احمد زی صاحب، وابرو چې زادران صاحب څه وایي؟
د 40,000 نمرو کومه خبره چې دا په ما پر شخصا تړلې نه ده، ځکه دولت یا ښاروالي یا د افغانستان حکومت د دې ځوابګو ده چې خلکو لپاره د بدوباش د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي. دغه مشکل په خپله د ښاروالۍ مشکل دی. ښاروالي په یو ډول نه یو ډول، زه احترام لرم ټولو دوستانو ته، ټولو کارمندانو ته چې په ښاروالۍ کې کار کوي، که چیرته ښاروالي د دې زمینه ورته مساعده نه کړي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ که چیرته حکومت په یو ډول نه یو ډول په کې داخل نه وي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ دا مشکل زما مشکل نه دی. لکه تاسو چې وایئ چې سکیچول یا په اصطلاح غواړم چې کتاب درته واچوم، تاسو راشئ وی ګورئ، تاسو وګرځئ چې چیرته نمره پیدا کړئ. ایا زه د دې صلاحیت لرم چې زه هره ورځ راشم د ښاروالۍ ناحیه په ناحیه پروژه په پروژه وګرځم، یا کتابونه راولټوم، د آرشیف مامور له ځانه جوړ کړم چې وګورم چې کوم ځای کې ته نمره خالي لري او کنه، که په کتابونو ډاکولي که په نومونو لیکل باندې وي. زه فکر کوم چې په ښاروالۍ کې هیڅ داسې ځای به پاتې نه شي چې په هغه کې په اصطلاح نقص اړی ځای کې. زه هیله لرم چې دغه مشکل ته د حل یوه داسې لاره راته پیدا کړي چې زه پکې د کور څښتن شم، او زما په ډول نور دغه وطنوال چې پاتې دي، کورونه نه لري، سرپناه نه لري، هغوی هم له دې خبر خمن شي.
تاسو وایئ زما یې پرېڅه چې 40,000 کسان، همدا 40,000 کسان د کابل ښاروالۍ ګریوان نیسي. یوازې تاسو نه یې، تاسو له نږدې نه راشئ، زه وګورم چې ستاسو ځمکه، ستاسو اسناد چیرې دي، که وشکړی چې په همدې مستردې پروژو کې تاسو ته درکړو. په هغه صورت کې چې تاسو همکاري وکړئ، خلک همکاري وکړي، پوځي ځواک له موږ سره همکاري وکړي. ما یو ځل وویل چې دوی دې له نږدې راشي، موږ د مستردې پروژو لپاره کسان ټاکلي، دوی دې راشي چې ورته ځمکه پیدا کړو. همدا عملاً خو اوس زما په جیب کې نه ده چې زه ووایم راشئ چې دغه ځمکه درکوم. هر څه له ځان نه پروسیجر لري. حتما دا یوه نمره ځمکه چې مې پیدا کړه، دا د لاړ شي زموږ له کسانو سره عکاسي دې وکړي،
نیروهای نظامی ما را همکاری
بکنه. زما لپاره ګوره، د مشکل حل زما سندونه ټول حل ته دوی سره پراته دي. زه به ورته لاړ شم، سند به ورته یوسم، ورته کې به یکدم. آیا دوی زما مشکل حلولی شي؟ زه هیله من چې زما مشکل حل شي. که زما مشکل حلېدلی، دوی کاله انتظار نه وروسته به زه د ازادۍ راډیو ته نه راتلی. له دې طریقه به ما له خپل عرض نه وړاندې کولی چې دغه عرض زما رئیس جمهور، د دولت ارشد مسؤلین، په خپله په اصطلاح ښاروال او د ښاروالۍ ټول مسؤلین واوري چې زما دغه مشکل ته رسیدګي وکوي.
نه گفتم شما ګرسنه نمیتونین،
تاسو خبره نشئ شي اخیسته ما وویل موږ د مستردی ټیم سره تاسو لیګو تاسو هماغه زمکه پیدا کړی عکس واخلې کله چې زمکه سپینه وانه موږ هماغه تاسو ته درکو ل تاسو څخه څوک زیات ستونز لري چې زه د زمکه تاسو ته درنکړم ګور وروره تاسو غواړی داسې سند واخلې چې ګواکې ز کومه نمره په خپل کتاب کې لرم وایم چې راشي مستردی زمکه پیدا کړی سي درکوم دا زما ورستی خبره او ورستی ژمنه ده
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو په دې خبرونه کې مو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالی شورا د مشر خاغلی سید اکبر هغه سره وغوښتل چې مرکه ولرو هغه سه په دې روسي کې تاسو ویلي چې افغان حکومت باید یو څه د خپل هغه امتیازاتو څخه تیر شي او مثلا که طالبان یو څه غواړي هغه تر یو څه ورکړل شي د دې لپاره چې په هیواد کې یو رښتینی سوله راشي هدف دلته څو چې مثلا طالبان کمی غوښتنې وکړي هغه باید ورسره ومنل شي چې دوی هم د حکومت یو برخه وګرځي
بسم الله الرحمن الرحیم ما مجرد داسې ویلی دی چې عام مفکوره که جوړه ده په هغه طریقه باندې ولاړ شي البته دا طالبانو ډېرو غوښتنې د عام مفکورې سره شاید برابرې وي عام مفکوره د ملت د افغانستان یا د ولس د افغانستان داسې جوړه ده چې خارجیان په افغانستان کې بودن د دوی عام افغانان هغه نه غواړي نو موږ دا وایو که چیرې په دې باندې په افغانستان کې جوړه راځي چې خارجیان د افغانستان ووځي نو د فکر کوم چې افغانستان د حکومت کې د طالبانو سره ومني کېدلی شي چې افغانستان به په دې باندې جوړ شي او طالبان مذاکراتو جوړ ته حاضر شي ځکه چې څه شي ولیدله چې د قطر په غونډه کې طالبانو دا وویل چې زموږ سره لو خبره ده چې د خارجیانو وطن د افغانستان سره نو زه خپله د عام مفکورې په نسبت باندې بل عامه مفکوره مثلا په دې جوړه ده چې که چیرې بل فرض طالبان راشي او طالبان دا ووایي چې په افغانستان کې د سره انتخابات وشي نو زه فکر کوم چې دا به په دې نسبت باندې شي چې اوس په 5 میلیونه نمایندګي د حکومت کې کېدلی چې طالبانو په وخت کې چې هغه د طالبانو په ساحه او په منطقه کې خلک انتخاباتو ته یا د طالبانو په وجه نه سو حاضر یا مثلا مشکلات و د مشکلاتو په وجه نه سو حاضر هغه به په دې وخت کې حاضر شي 15 میلیونه او 6 میلیونه په انتخابات ته حاضر شي نو یو څوک چې د 6 میلیونه نمایندۍ دا به شي تر هغو چې هغه د 5 میلیونه نمایندۍ نو موږ په افغانستان جوړ غواړو نو موږ وایو چې جوړ داسې وسي چې صحیح نمایندګي په افغانستان کې راشي نو به افغانستان په هغه باندې جوړ شي نو عامه مفکوره د خلکو دا جوړه ده او غیر دغسې که د طالبانو سره نورې بعضې خبرې وي که هغه د عامې مفکورې د خلکو سره برابرې وي نو زه خپله هغه خبرو ته مشروع خبرې وایم باید د افغانستان د حکومت قرباني ورکړي او هغه خبرې چې هغه مشروع خبرې دي او د عام مفکورې سره مطابق خبرې وي هغه د خلکو سره ومني او افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ شي چې هغه د ټولو قشرو د ټولو طرفو مشترک حکومت وي
بله هغه څه تاسو د انتخابات خبره وکړه د پام دي انتخابات کې چې تیر شول د ولسمشري او دا شاند ښاغلي کرزي د جمهوریت په دوران کې چې کوم انتخابات وشول هغه دا ویلي او طالبان یې غوښتنه کړې و چې راشي په انتخابات کې ګډون وکړي نو که هدف دا وي چې مثلا طالبان راشي انتخابات کې ګډون وکړي ولې مثلا طالبان ونه غوښتل چې په تیر ځل انتخابات کې ګډون وکړي
دلته ما علت ترته وایي چې د خارجیانو بودن د یو علت طالبان بولي او طالبانو ملت ته مثلا دا ډاډ ورکړی دی اطمینان ورکړی دی چې خارجیانو په مقابل کې موږ لغه کیږو خارجیانو د افغانستان ووځي نو هغه صورت چې تا یاد کړي دا به شاید په داسې رقم باندې وچین خارجیان به په افغانستان کې طالبان ته به اختصارات په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو طالبانو به بیا د ملت ته کومه سترګه درلودی، ته به ورته ویلی څه جواب به ورته درلودی، چې هغه ویل ته چې ملت هم راوپاروي، خپله هم راوپارېده، سو خلک هم پټ شو، د منځ په طرفو کې دواړو طرفو کې خلک پټ شو، نن راولاړ سو د خارجانو په شتون باندې بېرته په انتخاباتو کې شامل وکړي. نو زما فکر باندې داسې علتونه به خامخا وچا علتونه به د منځه نه وتللي، نو په دې صورت کې به طالبانو نه غوښتل چې په دغه صورت کې په انتخاباتو کې شامل شي او په هغه کې اشتراک وکړي.
بله، تاسو ته مفکری خبره هم وکړه که عوام په دې نظر وي چې مثلا طالبان دراشي بیرته حکومت یو برخه دی وکړي، نو هغه مهال چې طالبان حکومت ولې مخالفتونه
کوي؟ زه فکر نه کوم چې عوام دې په دې نظر وي. زه فکر کوم چې عوام د افغانستان به داسې شرایط خامخا لري، یا داسې مفکوره به لري چې هغه به د طالبانو د دې سره شریک کړي. داسې مفکوره به هم په عوام کې چې هغه به بعد اجزاوې د حکومت سره شریک کړي. خو زه خپل دنیا وایم چې ملت د افغانستان چې اوس موږ راټول کړي دي، یا ټولوي موږ یې نظرونه اورو، هغه ملت یک طرفه فیصله نه کوي، یک طرفه خبره نه کوي. هغه دا نه وایي چې طالبان دیوالي افغانستان باندې مسلط شي، طالبان مسلط کوي. هغه وایي چې یو ګډ حکومت د افغانستان د ټولو اقشارو، د ټولو تنظیمو، د ټولو قومو، د ټولو لسانو، د ټولو سمتو دا دې جوړ شي، او هر چاته دې په خپل استعداد باندې، یعنی مثلا که اقلیت چې د اقلیت په استعداد باندې، که اکثریت چې کمیانه یې د امیانه په استعداد باندې دې په حکومت کې حساب کړي. البته یو فکر حکومت لري چې هغه وایي په حکومت کې دي ښه خلک حکومت شي. دا د ټول دنیا خبره ده، یوازې د افغانستان خبره نه ده. یعنی هغه خلک
څومره فکر کوي چې ګډ حکومت هغه څه نتیجه ورکوي؟ بالاخره د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره څومره ګډ حکومت، مثلا د سیاسي اختلافونو ته پام سره ګډ حکومت به څومره نتیجه
ورکوي؟ اټ دغه نسته پکې کې، خو تاسو ویني چې اوس دغه حکومت جوړ کې اشرف غنی او عبدالله حکومت جوړ کې، او سره د دې چې خلک وایي چې دا دوه طرفه حکومت دی، خو دوی بیا هم ملي وحدت ورته وایي، وحدت ملي ورته وایي. نو په افغانستان کې جنگ هم جریان لري، خو دا چې جنگ هم په افغانستان کې ودرېږي او د ټولو طرفو ګډ حکومت یې، بیا به نو هغه څنګه امکان نه ولري چې جوړ شي؟ او دا هر قشر یا دا هر طرف او دا هر لسان او دا هر سمت مراتم پکښې اوسي، نو هغه به بیا څنګه د امکانه وتلي؟ زه خپله فکر کوم چې هغه د امکانه وتلي خبره نه ده. او البته ښه مسلمانان یا ښه خلک په افغانستان کې په هر چا کې شعوبت شته، هغه داسې حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ښو خلکو جوړ حکومت وي، هغه که هر څوک وي.
طالبان که یو څه ومني د حکومت سره د روغې جوړې په بنا باندې کراشونګ، مثلا دغه موضوعات مثلا څو وخت مخکې ویل شي ول چې طالبان د ښځو د تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري، فکر کوي چې څومره به په دغو موضوعاتو که اوس د روغې جوړې د پروسې لپاره طالبان کوي په هغې باندې به عمل وکړي، او هماغسې به مثلا مخ ته لاړ شي، آیا وروسته به څه مخالفتونه ایجاد نه شي؟
زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان په دوی باندې عمل کوي، په طالبانو کې په حکومت کې سره کښېني. تاسې وینئ چې اوس دغه اوس خلک هلته راغلي و، ماته تاسې ولیدل چې د ټولو خلکو دا نظر و چې په دې حکومت کې اوضاع ښه نه ده. نو زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي، خو البته طالب به د دې دغه کې د ملت خواستې به مني، حکومت به هم د ملت خواستې مني. یعنی ملت افغانستان په افغانستان کې یو داسې اداره غواړي چې هغه په کلیات ټول په اسلام باندې بنایي، جزئیات خپله آینده تاسې ویني چې بیا د کلیاتو تبه دي. نو زما په فکر باندې دا سلسلې دغه چې دي دا په اوضاع پورې اړه لري. اوضاع د افغانستان اوس دې ته جوړه ده، موږ چې ملت راټولوو دلته دوه درې وجې دي. یوه وجه دا ده چې زه خپله چې جهاد مو کړی دی، څه وخت مو تیر کړی دی په خپلو منطقو په منطقو کې، خلکو ته یو اندازه داسې یم چې خلک ما په داخلي برخوردو په بلو بلو کې ما یې سنه ده اخیستې، هغه هم داسې بولي. نو غیر دا هغسې یوازې دا نه دي چې ما دا موضوع ده، د ملت اوضاع داسې جوړه ده، یعنې که زموږ په ځای باندې بل څوک راولاړ چې دې کار ته ودرېږي، هم دا ملت اوضاع جوړه ده، دا ملت په دې کار ته ودرېږي او ورسره ملګري کېږي. نو زه خپله وایم اوضاع به دې ته خلک مجبوره کوي چې حکومت کوي، څوک لږ دین سوځي لري هغه به خامخا په دا ملت باندې یو څه کېږي. یا کوم بد نن په ملت کې نشته که سړی اوس متوجه شي د کومه بدي نشته، ستاسې پوښتنه کوم چې تاسې تر دې دی راځي په خطر کې ځان نه ویني، تر دې دی چې هغه د کابل داخل دي. نو زه خپله دا وایم چې اوضاع د افغانستان ټوله طرفونه دې ته مجبوره کوي چې یو دیش خطی سیر مختار کی چې هغه کې امنیت راځي او هغه د حکومت یو سي چې هغه د پاکستان د شو خلکو سره او د آینده لپاره د امنیت سبب ذریعہ وکړي.
هغه څه یو پښتون هغه دا چې په خوا تاسو هم طالبانو په لیکه کې وای ولی یو وخت ورنه بیل شوې د ځینې مسایلو له مخې څنګه مثلا
د پښتون چې تاسو په جریان کې چې په پاکستان کې د څوک نسته چې په تنظیم یا په ډله یا په څوک چا کې نه دی د څوک نسته که موږ په افغانستان کې په داسې خلکو پسې ګرځو چې هغه د جهاد په وخت کې د یو تنظیم سره نه وي سوی او هغه د طالبانو په وخت کې د یو چا سره یو طرف سره نه وي سوی. خو البته فرق دی ته چې په دې باندې واقف یاست چې د طالبانو په وخت کې ډېر لږ وخت وم خو بیا
هدف مې همدا و چې تاسو بیل شوې خپله لاره مو بیله
کړه. ما د جیش المسلمین په نامه باندې خپل لاره درلوده او د جیش المسلمین په نامه چې لاره مې درلوده دا طبیعي یو دا یو چې زما به مفکوره داسې وه لکه اوس یا بله کم به مفکوره به مې جلاوه د یو چا بعضې خلکو څه به مفکوره جلاوه د خپل مفکورې په نسبت باندې به د جیش المسلمین په نامه به مې خپل دغه درلودې تنظیم درلودې. نو خو به هر تقدیر زه خپله اوس دا انسان دی یو وخت به یو رقمې بل وخت به بله کمې خو اوس مې دا مفکوره ده چې بې د ملت د شو خلکو د ملت البته ښه خلک د ملت چې هغه راجمه دلسوز خلک د ملت راجمه نه شي افغانستان نه په بل ملک جوړیږي نه په بل یو طرف یو په بل طرف نه په بل طرف نه په همسایګانو نه خارج د همسایګانو زما په فکر باندې جوړېدل ستا په ملت باندې ډېر ښه جوړېږي. هو کېدلی شي چې په هغو باندې جوړ شي خو موږ دونې وایو موږ د خپل ملګرو دا ویل دي که چیرې یو لنډه لار پیدا شي یو څوک یې پیدا کړي چې دا ملت یې ورځ د مخه د دې مشکل څخه خلاصیږي موږ به د هغو خلکو سره ملګري کېږو مشکل به حل کړو ځکه چې دا لار چې موږ خپله کړې ده دا مو نوکي ورځه لار ده په دې په یورو خو دا ډېره دقیقه لار ده خو د دې باوره که تر دې د مخه یو دا ملت د دې مشکل خلاصو دغه به ټول ملګرتیا کوو ملت به د دې مشکل خلاصوو ښه خلک به په افغانستان کې مسلط وو که هغه د یوه طرفو د بل طرفو که د منځ خلک وو که هر کم
هغه سې تاسو د همسایګانو خبره وکړه افغان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې دپاره د پاکستان ګاونډي هېواد پاکستان سره خبرې شروع کړي دي تګ راتګ روان دی څومره فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو د سولې پروسه کې مسیریت لري ښه رول لوبولی شي
په ښه نیت پورې اړه لري که پاکستان په افغانستان کې د افغانستان دپاره ښه نیت ولري د پاره دا دی چې افغانستان د دې مشکل څخه خلاص کی چې هغه د دې یو ګوانډي دی لکه څنګه شری مسله ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم وای چې ګوانډي دونه حق لري چې په دې بیرې میراث په یو شي د بل ګوانډي کدا شي فکر ولري د پاکستان او پښ په مړي دی په دې ډیره خبره ده ګوانډي د خپل ګوانډي په باب کې څه پیښه کولای شي څه حرکت کولای شي په شنیت باندې او کچيري خدای نه کړده د پاکستان حکومت د افغانستان په باب کې شنیت نه ولري د خپل داوا مشي یوازې نه درا ټول افغانان مخالف دي
ستاسو تجربه څه وایي
نه د تجربه خبره خو ما د ټول حالات دي نو سړی داسې نه شي ویلی یو وخت داسې به یي چې پاکستان به دې ته ضرورت نه لري چې په افغانستان کې جوړه راشي یو وخت به دا یي چې په پاکستان کې به مشکلات ډېر دي د خپلو مشکلاتو په وجه به هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې جوړه راشي.
اوس چې کوم روابط مثلا روان دي دا ویل کېږي چې یو امنیتي سند نشانی شوی دی د پاکستان د استخباراتي ادارې سره په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟ آیا دغسې سندونو لاسلیک کول له یو بل سره کولی شي د سولې خبرو ته د امنیت د په هیواد کې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې دا سند که چیرې ملت ته پرېښولی وای نخبګان د ملت مشران د ملت علما د ملت او ښه خلک د ملت نو به په دې کې نواقص نه وای او دا به د تاوانو سره نه مخ کېدلی او د خنډ سره به نه مخ کېدلی. تاسو اوس وینئ چې دا امضا شوی دی په تلویزیونو کې په مطبوعاتو کې د ملت غبرګون څنګه دی منفي دی. نو زه فکر کوم چې دا خبره به ښه هلته وای چې ملت ته پرېښول شوی وای هغو بیا بیا نواقصو پایدې سنجولې وای نو به پیدا کړی وای. اوسنی حالات زه فکر کوم چې د ملت غبرګون چې اوس منفي سو دا واضح خبره ده چې هغه حکومت د خنډ سره مخ کوي. نو زه وایم دا ښه نه اوس چې څو ملت ته پرېښولی وای ښه به وای او که بیا اوس بیا د سیو طریقہ پکشراسی چې مثلا بیا د پاکستان او د دوی په منځ کې یو داسې حالات راځي چې د افغانستان استقلال د منځ ولاړ نشي، نو هغه به بیا وروسته ګورو نه رامالي میلی چې هغه به وسنګ شي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په افغانستان کې د داعش په نوم د یوې ډلې حضور، هغه صاحب ویل کېږي چې دغه ډلې اوس په افغانستان په ځینې ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي، او دا هم ویل کېږي چې د طالبانو یو شمېر بیل شوو ډلو بیعت کړی دی دغه ډلې سره. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
خو زه خپله داسې نه سم ویلی په دې ډله کې چې د داعش په نامه یا د چا په نامه، خو مطلق وایم چې په افغانستان کې ډلې دا د ملت په ذره دي. نو زما په فکر باندې چې نه یې شوی، یعنی چې د ملت ضرر نه یې شوی، د ملت نور په دې باندې معذرت غواړم چې دا ووایم چې یا داعش شته یا نشته، یا څوک دي یا څوک نه دي، یا د کوم طرفه تمویلی دي، خو دا معلومات هم لرم، د دقیق معلومات هم نه لرم. او نور په دې کې مزه
فکر کوي چې د طالبان یو شمېر ډلې به دوی سره شي، دا وزي وایي رښتیا؟
خو ما تر اوسه پرې نه دي اورېدلي، نو چې دا اورېدلي مې نه دي نو ویلی هم نشته.